دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او اسرار العلوم مومن هرکلی کو. په روانه ګړۍ کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه تاندې هیلي هم درخپرو. خو لومړی وار ورکو اسرار العلوم مومن ته چې د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کړو.
کاسا زر پروژا پرانستل شي، بل پټاکل شوی چې پاکستان وزیر اعظم نو شریف به هم نن په دوشنبه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان له ولسمشر سره لیده کاته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په څو اونۍ کې خایي پاکستان خپل لور ته د کابل له غوښتنې سره سم د مشکوکو ترګرو پر ضد عملیات پیل کړي. او سلورو عربي هیوادونه پر قطر پر دې غوسه شوي چې ولې د دوی د دیالسو غوښتنو یو فرسته منفي ځواب ورکړي.
او زه خبرونو تفصیل تمه دا چې نن د کاسا زر پروژا پرانستل شي، بل ټاکل شوی چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم نن په دوشنبه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د امنیت په ګډون یو شمېر مسلو باندې خبرې وکړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د نجیب الله آزاد پرون په دې اړه مشالې ډوته ویل.
نن پنځمه کمپیوټر د کاسا زر د پروژې پرانستوند اکسپیډن وکړي. په دې اسناد کې افغانستان، پاکستان، تاجکستان او د کرغستان مشران هم ګډون کوي. د څنګه به افغانستان، تاجکستان او پاکستان یو خبري اړخ د ناستو هم لري چې په امنیتي ترانزیتي همکاري باندې بحث وشي.
تاجکستان بلوچستان وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د پاکستان، افغانستان او تاجکستان مشرانو ترمنځ په یاره درخیزه غونډه کې به په سیاسي رابطو، اقتصادي ستونزو، سیمه ییز او نړیوال امنیت ته ورپېښو خطرونو پر ضد په ګډه مبارزه باندې خبرې کیږي. د ذکر دار چې د کاسا زر پروژې لارې به له تاجکستان او قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ته 1500 میګاواټ بجلی ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په څو اونۍ کې خایي پاکستان خپل لور ته د کابل له غوښتنې سره سم د مشکوکو ترګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د افغانستان د دفاع وزارت او مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنیش پرون مشالې ډوته ویل چې دوی عملیات دوام لري او پاکستان اهم خپل چمتووالی څرګند کړی. د په خبره خایي په لنډ وخت کې د عملیات پیل شي، خو اعلان ته یې باید انتظار وشي. د پاکستان حکومت روانه اونۍ د امریکایي سینیټرانو له یوه پلاوي سره موافقه وکړه چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته به د امریکا تر څارنې لاندې د ترګرو پر ضد عملیات کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان نوی سفیر زاهد نصرالله خان پرون د افغانستان ولسمشر ته خپل سفارتي اسناد وړاندې کړل. د پاکستان سرکړې رسنۍ وایي نوی سفیر په کابل کې له افغان ولسمشر سره په ملاقات کې ویل چې وزیر اعظم یې د علاقایي رابطو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی سره یو شان نظر لري، ځکه چې دا د سیمې د خوشحالۍ لپاره ضروري ده. د خبر پښتونخوا په سوات کې هم لسګونه لیکوالو، شاعرانو، مدني فعالانو، د ځینو سیاسي ګوندونو غړو د پاکستان د سرکاري ټلویزیون پی ټي وي پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. پرون دغه مظاهره د پاکستان د سرکاري ټلویزیون د هغې مزاحیه مشاعرې پر ضد وشوه چې د راپورونو له مخې د وړوکي اختر په دوهمه ورځ پکې یوه اردو ژبې شاعر جباد حسین د پښتنو په لهجه کې په خپلو ویل شوو شعرونو کې پښتانه سمګلران، بدبوی او تراګر بللی بو. د مظاهرې یو ګډونوال او د سوات کمی جرګې ویاند احمد شاه پر دې مقام مشالې ډوته ویل
او دا مطالبه کو چې دغه کانسرن پروډوسر چې دی، دا جی ایم چې دی، دا د فوري طور د خپل سوکونه هټاو کړی شي او د پښتون خام نه دی باقاعده په پی ټی وی باندې دغه کسان ناشي او د دې معافي وغواړي نو زموږ بالو تسلی وشي.
دا یادونه ولدا چې د پاکستان سرکاري ټي وي چارواکو نه یوازې په یو خبر پاڼه کې له پښتنو بخنه غوښته ده، بلکې ویلي دي چې د هغې خبرونې د اړوندو چارواکو پر ضد یې تحقیقات پیل کړي په کومه کې چې پښتون قام ته سپکاوی شوی وو. په خبر پښتونخوا کې د نرخزیانو خیر ښېګڼې لپاره یوه مسوده صوبایي حکومت ته وړاندې کړل شوې. د نرخزیانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي کمیټې چې دغه مسوده یې وړاندې کړې، د دې مشر خبر نسیم پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په مسوده کې له حکومت غوښتنه شوې چې خواجه سراو ته د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړل شي. نن با په فیض آباد کې د هغې پولیس جسد خاورو ته وسپارل شي چې تیره اونۍ طالبانو برمته کړې وه. طالبانو یوه اونۍ مخکې دوه پولیس یې له برمته کېدو وروسته ووژل او د هغوی مړی یې سیند ته واچول. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار پرون مشال ډوته وویل چې په وژل شو ښځینه پولیسانو کې د یوې جسد پیدا شوی چې نن به خاورو ته سپارل کېږي. مشال ډوته وغوښتل. ایران وایي له سعودي عرب سره د کړکېچ سربېره به سږ کال ایرانیان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. د ایران نیم دولتي اجانس اسنا پرون د مذهبي مشر آیت الله خامنایی د یو استازي علي قاضي اسکر په وینا خبر ورکړ چې تیر میاشت د ملي امنیت شورا موافقه کړې وه چې ایرانیان به په حج کې ګډون کوي. امریکا وایي ډېر زر به په شمالي کوریا د نوو بندیزونو لګولو لپاره یو نوی قرارداد د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې وړاندې کړي. دا وروسته له دې چې شمالي کوریا د خپل لومبي بین البراعظمي بیلیسټیک میزایل ازموینه کړې. پرون په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د 1500 غړو شورا ته وویل چې د شمالي کوریا لخوا د بین البراعظمي بیلیسټیک میزایل ازموینه ښکاره او واضحه پوځي پارونکې اقدام دی او نوموړی دا وړاندیز اهم ورکړ که چیرې د دې مسلې سفارتي حل لونوځي نو کېدای شي چې بیا امریکا خپل یو خاص پوځي طاقت استعمال کړي. البته روس چې د شمالي کوریا د فعالیتونو یې غندنه کړې د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته یې ویلي دي چې دوی په پیانګ یانګ د نورو بندیزونو لګولو یا یې پر ضد د پوځي استعمال مخالفت کوي. او امریکا له روس سره پر داسې وخت د مفاهمت کولو اشاره ورکړې چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یورپ ته په خپل دویم سفر پرون پولینډ ته ورسېد. نوموړي د شام پر سر د همکارۍ کولو وړاندیز کړی. د جمهوري په نومبر کې سباله کېدونکې د سترو شلو صنعتي هیوادو یا جیشل په غونډه کې ډونالډ ټرمپ د روس له ولسمشر ولادیمیر پوټن سره په لومړي ځل وویني. او څلورو عربي هیوادونه پر قطر پر دې غوسه شوي چې ولې د دوی د 14 غوښتنو یو فهرسته منفي ځواب ورکړی دی. خو سعودي عرب او متحده عرب امارات او بحرین او مصر پر دې هیواد چې ټول اړیکې یې ورسره شلولي سمدستي نور بندیزونه نه دي لګولي. پرون د دغه څلورو هیوادونو د بنو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته هغه اعلامیه چې د مصر د بنو چارو وزیر لوستا وی ویل چې د قطر ځواب جدي نه دی او داسې څه پکې نشته چې وښایي قطر له خپلو پالیسیو په شا کېږي. د هیوادونو قطر له ترګرۍ سره په ملاتړ تورن کړی دی. او تر دې مخه د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسۍ به له محمد عمران اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.45 روپۍ یو پاؤنڈ په 1.25 روپۍ او 1.38 روپۍ یو درهم په 28 روپۍ او 28 روپۍ یو سعودي ریال په 28 روپۍ او 28 روپۍ او یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او 1.65 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپے 301 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 303 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 ډګري سینټي ګریډ او کم نه کم 28 ډګري سینټي ګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.5 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 33 ډګري سینټي ګریډ او کم نه کم 21 ډګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسۍ بې درته محمد عمران وړاندې کول. درنو اردوونکو که چېرې راسه د رواني غړي تر پاتې شي نو نور رپورټونو څنګه د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونې تفصیل به واوري. دا پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر نن په تاجکستان کې سره ویني. په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د حقوقو او خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکو یو مسوده صوبایي حکومت ته وړاندې کړې ده
چې په دې معاشره کې چې د ښځو او د سړو لپاره ورکړل کېږي نو هغې کې د خواجه سارا او ته هم میلاو شي. هغه د صحت متعلق وي، هغه د روزګار متعلق وي، هغه که قانون او انصاف ته رسایي پوري وي.
د مومند اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې ړنګکړل شوي سکولونه دي بیا آباد کړي.
په یو کلی کې لس ملکانانې په هغه کلی کې لس کلونه دي او چېرته چې په زرګونو آبادي د ولته ملک نشته نو هلته سکول نشته دی. ما پخیر سره چې تا د دې قوم سره په لومړي ځل باندې کم سټارټ غزر شوی دا ظلم شوی دی.
اونیزه خپرونه تاندې هیلي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د سواد د خیر ښېګڼې کارکوونکي نیلم چټان سره خبرې اورېدلی شئ.
پله باندې چې مونږ دې حالات ته وګورو، د خپل ژوند ته وګورو نو ښه خوب شانتي راته ښکاري. مطلب مونږ بیا یو ځل چې خپل ژوند شروع کړی دی
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال اړیته تاسو غوږی درنو اوردونکو د ماسپخین یو بجا خبرونه ته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونه کې هم باوریدل چې نن د تاجکستان په پلازمینه کې افغان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف ملاقات کوي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې لومړی د کاسا زر په نوم د افغانستان لاره پاکستان ته تا د تاجکستان او کرغستان د بریښنا د انتقالولو د پروژې پرانسته کیږي او په دې لړ کې غونډه هم کیږي. تر دې سلور اړخیزه غونډې وروسته په پام کې ده چې اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمانوف سره د سیمې پر حالاتو خبرو وکړي. نور تفصیل به د احمد شیبر په دې راپور کې وورو.
د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې نن د کوربه هیواد په ګډون د سلورو هیوادو مشران غونډه کوي او تمه ده چې د کاسا زر پروژه پرانیسي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان پاکستان تاجکستان او د کرغستان مشران هم ګډون کوي. دې څنګه به افغانستان تاجکستان او پاکستان یو خبرلیاسي ناسته هم لري چې په امنیتي ترانزیتي همکاري باندې بحث وشي.
تاکل شوی دی چې د کاسا زر پروژې له لارې له تاجکستان او قرغزستان افغانستان او پاکستان ته 1300 میگاواټ آبي برېښنا انتقال شي. له شوی موافقه سره سم به 300 میگاواټ برق په افغانستان کې استعمال شي او زر میگاواټ به پاکستان ته صادر شي چې د دې برېښنا له درکه به افغانستان د ترانزیت پیسې ترلاسه کوي. د کاسا زر پروژې ترڅنګ د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په منځګړیتوب ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سیمې پر امنیت خبري وکړي. نواز شریف پرون دوشنبه ښار ته ورسید او د تاجکستان د ولسمشر سره یې ولیدل. تر دې لیدنې کتنې وروسته امام علي رحمان ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیت د ټولې سیمې د ثبات او پرمختګ لپاره مهم دی.
زمینی بررسی او محاکمه وضعیت امروزی منطقه
د سیمې وضعیت ته په کتو د افغانستان موضوع زموږ د خبرو یو اصلي مسله وه. په افغانستان کې بشپړه سوله او ثبات زموږ هیوادو ته ډېر مهم دی. موږ پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د دوامدارې سولې او ثبات لپاره دوه اړخیزه او څو اړخیزه همکاري او همغږي سره ولرو. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د کابل دوشنبه او اسلام آباد چارواکو په درې اړخیزه سرمشیزه کې به د انرژي ترانسپورت او د درو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو هم خبرې وشي. د افغانستان او پاکستان خړپړ اړیکو د پاکستان او تاجکستان صادرات اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې تیر کال د دغو دوو هیوادو سوداګري 15 میلیونه ډالرو ته راښکته شوه چې د وړم کال په پرتله 14% کې کمه وه. د پاکستان د صدر اعظم جکپوري سلاکار سرتاج عزیز په وینا تاجکي رسنوی خبر ورکړی دی چې اسلام آباد هڅه کوي چې د تاجکستان په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان روابط بهتر شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. درنو اردوونکو د سو میاشتو تر د بحثونو او سلام مشورو وروسته د خیبر پښتونخوا مدني فعالانو د نرخزیانو د حقوقو او خیر خګړې لپاره یو نوی مسابقه تیار کړې ده. دا مسابقه به اوس صوبایي حکومت ته دا لیگل شوې ده چې پر اساس به یې د نرخزیانو په اړه نوی تګلار جوړیږي، خو د نرخزیانو د اتحادیې مشران وایي حکومت لا هم پخوانی ژمنې نه دي پوره کړې. غلام غوث په دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د نرخزیانو د خیر خیګړې لپاره د کارکونکو مدني ټولنې مشر قمر نسیم د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د نرخزیانو د حقونو د ساتنې د پالیسۍ مسوده حکومتي چارواکو ته وړاندې کړې ده.
سرکاري تور باندې دا فیصله شوې چې خیبر پښتونخوا کې به د خواجه سراوکو د حقوقو لپاره به یو پالیسي جوړیږي. نو دا مونږ د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ او نور چې کوم متعلقه ادارې د دې کمیټه حصہ وي مونږ هغه ټولو متعلقه سیکټریانو ته او ډایرکټر سوشل چیرته د دې پالیسی مساوده چې کمدن وغه سبمټ کړی دا هغه بنیادی حقوق چې په معاشره کې یا هغه سہولیات چې په دې معاشره کې چې د خزو د سړو د پاره ورکړل کیږي نو هغه کې د خواجه سارا او تهم ملو شي کغه د صحت متعلق کی کغه د روزګار متعلق کی هغه قانون او انصاف ته رسایي پوری وي خواجه سارا کې چونکه د ایډز او د ایچ آی وی ریسک زیات وي نو د دې لپاره د خصوصي سہولیات سکریننګ دا او هغه د پاره ورکړل شي.
خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د اتحادیې مشره پرزانه وایي دا پالیسی د هغوی د ټولنې سره د شپږو میاشتو تر مشاورت وروستو تیاره کړې شوې ده او که چیرې په دې پالیسۍ باندې حکومت په سمه توګه عمل وکړي نو د هغوی ډېرې ستونزې به هوارې شي. خو پرزانه دا اندېښنه هم لري چې تر دې وړاندې حکومت د نرخزیانو د خیر ښېګڼې لپاره دوی سره صادقانه همکاري نه ده کړې.
حکومت ټول ماګه کم چې د یو سړي لپاره پکار دي کم چې سړی غواړي یا کم ښځه غواړي خو لکه زم چې مخکې پالیسۍ کې حکومت سونه کنه زم چې روانه پالیسۍ کې بوم سونه کې ځکه چې هغه کم دي زموږ سره کم وعده کړي وینو هغه وعده چې دي ټوله بیلوز او به هغه پرتی دي په هر کال چې کم بجټ کې پیسې خرج نه هغه سره پرتی دي هغه مونږ نه دي لیدلې او نه د خواجه سره د پاره پیسې کړي دي. حکومت چې کم 20 کروڑ اعلان کړو په دې باندې سوسو پیرې مونږ مشتاق غنی صاحب سره کم چې منیسټر صاحب دایي سره میټینګونه هم سونه وکړه خو لکه دا هغه نه اسم جوړ نشو سم مخه ترانه لږ کم خواجه سره دي اوسه پورې بې کوره دي بے روزګار دي.
په خبری کانفرنس کې د نرخزیانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي مدني فعالانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې زر تر زره دا وړاندې کړې شوې پالیسي عملي کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
مشال رادیو ته تاسو غوږی ترنو اوریدونکو په سواد کې بیلابیل سیاسي او مدني فعالانو د پاکستان پر سرکاري ټلویزیون د شبي مشاعري پر مهال د یو شاعر د ویل شوی نظم د پښتنو سپکاوی ګڼل دي. دوی تور لګوي چې په نظم کې داسې شعرونه وو چې په هغه کې مزاح کمه او د پښتنو سپکاوی زیات وو. مزارچانو د پی ټی وی د اړوند چارواکو پر ضد د کاروایی غوښتنه کړې ده. د دې نوړاندې هم د پاکستان په نورو قانون کې پښتنو فعالانو احتجاجونه کړي دي. د سواد د مظاهرې نور تفصیل به د نیاز احمد خان په دې راپور کې واورو.
احتجاج کې شریک د عوام نېشنل ګوند مرکزی ډیپټی جنرال سیکرتر او د خیبر پښتونخوا پخوانی صوبایي وزیر واجد علی خان وویل چې دغه پالیسۍ له وجې یو ځل پاکستان دوه ټوکړې شوی دی.
شاید چې کوم مزاحیه شعرونه ویلي دي د دې پالیسۍ زه په زور مذمت کوم او یقینا چې د هغه مین سیټ خبر ده کوم چې په پی ټی وی کې ناست دي او د قومونو په منځ کې نفرت پیدا کول یو دانسته کوشش کوي. دغه مایند سیټ چې دا یو شاعر چې جواد حسین دغه دغه یو نه خدا خدا مایند سیټ چې دا یقینا د دې مایند سیټ په وجه باندې د بنگالی جبه مخالفت شو د بنگالی قوم مخالفت شو د بنگالیانو ځان په دې باندې ومنو نن هغه بنگال چې هغه بنگلاديش ته
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسییشن مشر عثمان الاسیار مشال ریډي ته وویل چې دوی د شاعر د شاعرۍ غندنه کوي ولې د دغه ناوړه ګام ټوله ذمہواري دغه پروګرام په ټلویزیون چلولو اجازه ورکوونکی ده.
هغه وته د مزاحیه او تنزیه مشاعري دوم ورکړي خدا مزاحیه تنزیه مشاعره نه دا د تذلیل عنصر دغه شاعر نه زیاته ذمہ دار چې مونږ ګڼو دغه اداره ګڼو چې پی ټی وی یو قومي اداره ده دغه پالیسی ده خو دغه کم سکرپټ رائټر چې دی یا کم پروډوسر چې دی چاته دا کلامونه پېښوي دی هغه منځوري ورکړي دا هغه بیا انیر شوی دی دغه ټوله انتظامیا په دې ګناه کې شریک ده دا په دې ګناه کې ککړه ده د پیمرا د رول زوم خلاف ده دا د ملکی پالیسۍ هم خلاف ده.
د سواد قامی جرګې ویان او د شخصي تعلیمي اتحادیې په خواني مشر احمد شاه زیات کړه چې دا احتجاج مقصد دا هم ده چې دولت دې د زمورو په ضد ګامونه پورته کړي او راتلونکي وخت کې هم داسې پروګرامونه نشر کولو منو وکړي.
نو موږ د دې پی ټی وی د دې اقدام په سختو الفاظو کې مزمت کو او دا مطالبه کو چې دغه کنسرن پروډوسر چې دی دا جی ایم چې دی دا د فوري طور د خپل سوکونه هټاو کړی شي او د دې خلاف ته انکوایری وشي او د پښتون خام نه دی باقاعده په پی ټی وی باندې دغه کسان ناشي او د دې معافي وغواړي نو زموږ بالو تسلی وشي.
احتجاج کې شریک نورو مشرانو د پاکستان سرکاري ټلویزیون په ضد نارې ولګولې. دې ترڅنګ دوی ویل کچري په دغه اړه دولت د دوی غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به د احتجاج دغه لړۍ نورو سیمو ته هم وغځوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو، د کوټې یو ځای عدالت د قدرت ورسپانې خبریال ظف الله چکزی په ضمانت خوشې کړی دی. نوموړی د جون په 15 نیټه له خپل کوره وړل شوی و او وروسته د پلټنو فدرالي ادارې اف آی ای ته وسپارل شو. په ظفر الله چکزی تور لګول شوی و چې پر ټولنیزو رسنیو د پاکستان پر امنیتي ادارو تنقید کړی دی. زموږ همکار عبدالحی کاکړ نن له ظفر الله چکزی سره مرکه کړې او په سر کې یې د هغه نه د خلاصېدو په اړه پوښتنه کړې ده.
پنځم جولای باندې د کوټې جوډیشل مجسټریټ ایمان ضمانت منظوري ورکړه او د هغه نه پس تیر مازدیګر تقریبا 5 بجې د اف آی ای د جیل نه خلاص.
تاسو چا ونیولاست او کله ونیولاست؟
پنځم جون ساعت 6 بجې چې کوټانو خبره ساده ده چې همو فوسیل هم ورسره خو دا ځای ته یوړو نه مسترخې ورځې ما ته معلوم نه وځي څه فهم ما چې پښتنو کومه تاسو ته وایي چې سکیورټی د فرېدا نورې دارو ته پورته شوی خو دا پنځم جون په غرمه 2 بجې زه په کوټه کې سیستم د اف آی ای سایبر کرایم خانه د واغه ته حواله کړم او پنځم مازدیګر 5 بجې
تر دې لمخه ستاسو یعنی د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې اف آی ای ته سپاري د تاسو چا وړي ولاست د غل تاسو سره وهل ټکول یا پښتنې ګرویژنې څه درته وویل؟
پښتنې ګرویژنې کول دي ابو هل تکرم نو پښتنې مطلب د زما د صحافت او مشتکم دنیا د باندې مشتخل خبرونه راکوي او موږ اخبار څنګه د خبرونه خبرو په دا والا پښتنې کول دي.
نو اوس دغه چې تاسو د پښتنې کولې زیاتره به څه پښتنې کولې یعنی د خاص خبرې به څه وي یعنی څه به وي؟
زیاتره د صحافت او صحافیانو څخه اړه پښتنې ولې
لکه څنګه
کار کوي لکه مطلب صحافیان څنګه کار کوي چې خبرې څوک در کوي سی په پاکستان او د بندي کې د شاسر راپی دی او دا نه مطلب پښتنې ولې چې زه څه زمستون دغه شي او څه ټکنیک چې مالو یا څه پرشرایزیشن نو څه مطلب پرشرایزونم
یعنی خبرې دومره زیات یعنی پښتنې هغه سینه ولې معلومه خبرې وي؟
او معلومه خبرې پښتنې کولې ما څو خیال دي خو لږ دا او چې زه یا کوم د بلوچستان سم صافیان دی هغه پیغام ورکول او هغه پرشرایزیشن
تاسو په پښتنه نه جن کولې تاسو زه ولې راوړم یا ما پرېږدي یا څوکي
دوه درې واره د پښتنې حکومت نه ما ته جواب بده ملال چې خبرې زه خپل کې خبر دا نه ویل چې ما جرم کوم.
او یعنی تاسو ته اف آی ای ته چې بیا کله حواله کې پتا باندې کوم الزام ولګوي کوم تورې ولګوي؟
او ما باندې د الزام ولګوي چې په سوشل میډیا باندې شمو سکیورټي او دفاعي د دې پر اوبې تنقید کوي.
نو تا کړی و دا چې یو تنقید
ما سوشل میډیا اکاونټ باندې سم شان دی فایر کې څو دغه وسم څه ما تنقید نه دی کړی. ها تنقید یې سوالو نه ضرور شوی چې جواب نه ورکړي خو د جواب بجایز ما سره دا و
یعنی تاسو تنقیدی سوالونه څه کړی وو؟
تنقیدی سوالونه زاس دوه درې ول سی په کوټه یا په پښور کې سیستم چاډو نشان سی دی هغه بعد سوفت سکیورټی ادارې یا مشتشم استخباراتي ادارې دا کوم ځموارانو خلاف کاروایی شوی دی استفاده کړی دی کوم څه د جواب ورکړي. یو بل سوال زما و چې خال بزر بیا لسې د هغه وخت عربي چې جنرال راي شریف یو کوم ورکړی و دا هغه وخت نه سای اي جي سي او دا غوښته مخې سم اي جي سي او هغه او څو سان خلاف تر څو چې کاروي شوی او غالبا درې درې مره ورته د جرمان شوی ولا زما فرانس د جرمانه د مکرین مطلب دا و چې اقرار جرم نو هغه کسان په کوم جیل کې باندې زما سوال لاو
نو بیا څکل اف اي سر ولې نو هغه د تازه خطر پښتنې ګرویژنې کولې کاغه نه کولې؟
زه د اف اي سر سیستم په ناس وغه خپشتنی خامخه خلینو انویسټیګیشن یې کاوه وغه دا غنو نه کدی شو او کوم جست زه په شری باندې راځي د ریماش او د اتنی تنقید ته غونی چایې
یعنی هغه دا ول چې لښت تنقید په کار دی وسی اجج دا ویل
او مطلب څه دې ما شان نه سره کوه هغه څه عالم ما کوم دې څه نه مان ورکه هغه دا وځه زم په شی باندې زما ضمانت منظور
د کوټه خبريال ظفر الله سګزي چې مشال لړ سره مرکه کوله درنو ودونکو زوم ممندو ته په ممندو او باجوړ کې تر دې دمه د 200 نه زیات اسکولونو د وسلوالو په عمل بریدونو کې ارنکل شوې دي چې په دې دواړو سیمو کې تر 500 اسکولونو اوس پورې بیا جوړ کړل شوې دي. خو د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې نور اسکولونه هم دې آباد کړي. نور تفصیل به د شانواز ترګزی په دې راپور کې وو.
په قبایلی سیمه محمد او باجوړ کې د لسو کالونو اړنګ شوي اسکولونه لا هم اړنګ پراته دي. ولې په خیبر پختونخوا کې اړنګ شوي اسکولونه صوبای حکومت لخوا د اړنګېدو څو میاشتې پس بیا جوړ شوي. په محمد کې د کال 2008 راهسې 140 نه زیات، ولې باجوړ کې 150 نه زیات اسکولونه اړنګېدلي، چې په کشمیر څو اسکولونه د پوز او ځینې د نړیوالو تنظیمونو لخوا خو جوړ شوي، ولې په لسګونو اسکولونه لا هم اړنګ پراته دي. د باجوړ مامون د اوسیدونکو شاه ولی خان مامون وایي چې کوم اسکولونه اړنګ شوي دي ماشومان په ډاګه ناستې، نو په داسې حال کې چې د اسکول ودانۍ نه وي او د ناستې ځای هم پکې نه وي، د پرایمری ماشومان به پکې څنګه سبق وایي؟
او خاص کر زموږ په معمول دو کې خدای سکول نه تي هغه وران پاتې دي او ټول وران پاتې دي، تقریبا وران پاتې دي. او بل څه خبر ورکړه چې د ځینې سکولونو نه چې پوسټونه جوړ شوي دي او په هغه کې ناشتي فوجیان پکې اوس ناشتي دي اوسه پورې ځای نه کوي. کتي سکول نه کله ورسې دوه استادان ته ولاړې او دین نه شوي چې غریبانو پر انور کې ناشتي او یا د دیوال شان مستیر بد حال دي.
رحم شاه محمد روخانه مستقبل خیریه ادارې محمد جنسې مشر دی وایي چې هر کله سکولونه جوړېدل نو حکومت دا سکولونه په میرټ لکه د ضرورت او د انصاف په بنیاد نه و جوړ کړي، بلکې حکومتي ادارو د سیمې مخورو خلکو له دغه سکولونه ورکړي وو.
چې په یو کلی کې لس ملکانانې په هغه کلی کې لس سکولونه دي او چرته چې په زرګونو آبادی د ولته ملک نشته نو هلته سکول نشته دی. ما په خیر سره چې تا د دې قوم سره پړومبي ځل باندې کم سټارټ غزل شوی دا ظلم شوی دی. او بل دا هغه سکولونو خبر وکړه چې کم ړنګ شوي دي. موجوده حکومت نه به پولیټیکلی انتظامی نه چې څومره دلته فورسز دي نو دا مطالبه کوو کم سکولونه ړنګ شوي دي دغه زر تر زر دوباره بحال کړی شي چې کوم آباد سکولونه دي بدغه سټانډرډ دی ګوچر کړی شي.
دا شوقدر ارندی وسیدونکو شوکت محمد وای چې د هغوی د کور سره جوړ شوی د جنکو یو سکول هم وسلوالو ړنګ کړو، خو تعلیمي محکمې 400 په 100 میاشتو کې یو وار بیا جوړ کړي.
شوقدر کې او دا ارندی په دغه مقام کې د پرایمری سکول چې استانه ګل په نوم باندې بیا دی دو سمو د مخ کې شیدې وسلوالو په بمونو باندې چې الوزول او تقریبا چې په یو کال کې یو کال پس چې به دی حکومت چې دوباره چې دغه جوړ کو او سرتا ماشومان چې د زکړې د پاره راځي.
او رحیم شاه محمد وای ک قبالی سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي نو ممکنه ده چې ډنګ سکولونه بیا جوړ شي او یا بیا ضروری ده چې د قبالی سیمه تعلیمي ادارې صوبه خیبر پختونخوا ته حواله کړي شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د پیښور په جوګن محله کې د سکانو د سکول چلوونکی وای سکول یې د کرای په کور کې دی، خو اوس د کور خاوند د خرڅولو اراده لري. د سکان ټولنې له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی سره دی د سکول په خستو کې مرسته وکړي. تفصیل د شبیر مجان پر راپور کې.
د خیبر پختونخوا او د پټه د سیکانو ځوانانو نماینده او د خیبر پختونخوا د ځوانانو د صوبایي سمله د کمشمیر ډلو صوبایي وزیر بابا ګورپال سنگ مشال لیډو ته په دې حق لباندې ویل چې د بدو او ترګره پی خو د ویرې لوجه دوی د خپل ماشومان لپاره په خپل چم او عبادت خانه سره نږدې په محله جوګنشا کې یو شخصي سکول پرانسته، خو له اوس د ځمکې مالک دغه ودانه یا بلډینګ خرڅول غواړي، خو دوی دلته ځان محفوظه ګڼي او بل ځای ته تل نه غواړي.
وای صوبای حکومت دوی سره د دې سکول په خستو یا همدلته بل ودانه اغستو کې مالی مرسته وکړي. په دې اړه چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان سره تماس ونیول نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې داسې ممکن نه ښکاري، ځکه که د دوی لپاره سکول خلاص کړه نو بیا به نور کم شمېره ډلې او فرقې هم ځان له ځان نه سکولونه غواړي، ولې د دوی په وینا بیا به هم دوی د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې سره په دې اړه سلا مشوره وکړي او د دې د هواري لپاره به هلې ځلې وکړي. دغه سکول د پیښور خار دننه محله جوګنشا کې د سیکانو پخوانی او تاریخي عبادت خانه یا ګوردوارې بای جوګا سنگ سره نږدې ده، چرته چې زیاتره د خیبر پښتونخوا د سیک مذهب منونکي اوسیږي او دغه تک خپل عبادت هم کوي او په دغه سکول کې خپل ماشومانو ته زده کړې هم ورکوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو ته تاسو غوږی درنو اوردونکو د خبرونې په دویمه نمایي کې تاسو لپاره ونیز خبرونه تاندې هلی هم لرو. خوس وخت شوه دی د ماسپخین دی یو نیمه بجا. اسرار عالم مومن نه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به هم نن په دوشنبه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د امنیت په ګډون یو شمېر مسلو باندې خبرې وکړي. د تاجکستان بلوچستان چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د پاکستان، افغانستان او تاجکستان مشرانو ترمنځ په دې درخیزه او غونډه کې به په سیاسي رابطو، اقتصادي ستونزو، سیمه ییز او نړیوال امنیت ته ورپېکو خطرو پر ضد په ګډه مبارزه به خبرې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت پرون ویل چې په څو اونۍ کې ښایي پاکستان خپل لور ته د کابل له غوښتنې سره سم د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د پاکستان حکومت روانه اونۍ د امریکایي سینیټرانو له یو پلاوي سره موافقه وکړه چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته به د امریکا تر څارنې لاندې د ترهګرو پر ضد عملیات کیږي. په خبر پښتونخوا کې د نرخزیانو خیر ښېګڼې لپاره یو مسوده صوبایي حکومت ته وړاندې کړل شوې. د نرخزیانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي کمیټې چې دغه مسوده یې وړاندې کړې، د دې مشر قمر نسیم پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په مسوده کې له حکومت څخه غوښتنه شوې چې خواجه سراو ته د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړل شي. امریکا وایي ډېر زر به په شمالي کوریا د نورو بندیزونو لګولو لپاره یو نوی قرارداد د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې وړاندې کړي. دا وروسته له دې چې شمالي کوریا د خپل لومړي بین البراعظمي بیلستیک میزایل ازموینه کړي. پرون په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیري دا وړاندیز اهم ورکړ، که چیرې دې مسلې سفارتي حل راونه وځي نو کېدای شي چې بیا امریکا خپل یو خاص پوځي طاقت استعمال کړي. او امریکا له روس سره پر داسې وخت د مفاهمت کولو اشاره ورکړې چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په یورپ ته په خپل دویم سفر پرون پولینډ ته ورسید. نوموړي د شام پر سره د همکارۍ کولو وړاندیز کړی. د جرمني په همبورګ کې سبا لکېدونکي د سترو شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل په غونډه کې ډونلډ ټرمپ د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په لومړي ځل ویني.
اسرار عالم مومندو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو وزو اسلام آباد ته، چرته چې د مشال راډیو خبریالی رفت انجوم د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې راپور کې راغونډ کړي دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې د باران نه پس د صفایي په بد صورتحال د کراچۍ سپریم کورټ انتظامی ته امر کړی چې په فوري توګه دې صفایي وکړي شي، کوم چې یو ښه ګام دی. دا یو حقیقت دی چې د یو مودې راهیسې کراچۍ کې د صفایي نظام سم نه دی. د ولس او انتظامیه د لاپرواهۍ له وجې مسلې نورې هم زیاتې شوې دي. ځای په ځای د ګڼ ډېر او د ولاړو اوبو حل د یو حکومت سره هم نشته. اداری وای چې د کراچۍ وزیر اعلی او د ښار د انتظام مشر هم د لوی ښار په سمبالښت کې ناکامه شوي. د حکومت او انتظامیه ترمنځ د اختیاراتو جنګ کې ولس ځپل کیږي. اداری په وینا عدالت ویلي چې ښار او د ولس حالت ورځ په ورځ خرابیږي او اعلی چارواکي په اوچت اوچت عمارتونو کې ناستې هیڅ کار نه کیږي. د حکومت ذمہواري او کارونه عدالتونه کوي. ادارې زیاتوي چې په ښارونو کې ځای په ځای د ګڼډې د ټرافیک او ټرانسپورټ ناقصه نظام د مقامي حکومتونو خرابې کارکردګۍ ثبوت وي. نو دې لپاره ضروري ده چې د څلور واړو صوبو حکومتونه دې په ښارونو، کلو، بازارونو او نورو ودانو ته بنیادي سهولتونه ورکول یقیني کړي. ادارې اخر کې وایي چې د سپریم کورټ حکم د ستاینې وړ دی. ادارې که خپل کار په سمه توګه کوي نو اعلی عدالتونه به د دوی کار کې کار نه لري. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مرض مخنیوي لپاره د صوبې په حساسو ضلعو کې د پولیو مخنیوي مهم به د لسم جولای نه پیل کیږي په کوم کې بچي پنځو کال نه کم ماشومان ته پولیو ساس کی او تریو کال ماشوم ته بس تنه لګول کیږي اداري وایي چې د اطمینان وړ خبره ده چې تیرو کلونو په نسبت روان کال د شپږو میاشتو تیرېدو پس هم د قبایلي سیمونو د پولیو یو کیس هم نه دی رامخته شوی خو اوس هم د پولیو نه انکاري میاندو پلارانو مسلې رامخته دي اداري زیاتوي چې د سرسم کال هم دا مهم پیلېږي نو په پولیو ټیمونو حمله رامخته شي په دې لړ کې حفاظتي ګامونه پورته کیږي خو بیا هم دښمن عناصر په پټه حمله کوي اداري په وینا چې په کومو علاقو کې داسې حملو ویره وي نو هلته به د مهم شروع کېدو نه وړاندې تلاشیانې او کاروایانې کول وي او په خصوصي توګه د پېښور لور پرتو سیمو کې به سخت حفاظتي انتظامات کول وي اداري خره کې وایي چې په دې لړ کې به د سیمو مشرانو او ولس ته انتظامي سره مرستې کول ډېر ضروري وي ځکه چې تر څو د ټولنې لخوا انتظامي ادارو سره مرستې نه وي شوي نو تر هغې په کامي مشن کې کامیابۍ نشي ترلاسه کېدی او د پولیو مرض خلاف مهم نشي ممکنه کېدی آج ورځپاڼه په خپله اداره کې لیکي چې د پېښور هایکورټ په صوبه کې سوځېدونکو له علاج لپاره مرکز نشتوالی د افسوس وړ ګرځولې د یو کیس اورېدنې پر وخت عدالت ویلي چې په دومره کلونو کې خیبر پښتونخوا کې د سوځېدونکو د علاج مرکز نه جوړېدل د افسوس خبره ده په دې لړ کې د صحت چارواکي راغوښتی شي اداریه وایي چې حکومت د صحت صوبه خپلو ترجیحاتو کې ګڼي خو دا ترجیحات د ځنډ ښکار دي چې له وجې ولس څخه والې نه محسوسوي د حکومت د ترجیحاتو اړخ قسم وي نو اوس به دغه بند سینټر جوړ شوی و اداریه زیاتوي چې د عدالت بیان تر مخه اوس د وخت تقاضا دا ده چې د بند سینټر د جوړېدو پرانستلو حتمی تاریخ ته وټاکل شي که په دې لړ کې د نور ځایونو د فنډ ضرورت وي نو دی لګول شي او وزیر اعلی دې په دې لړ کې احکامات جاری کړي ځکه چې دا د انساني ژوند سره تړلې منصوبه ده دا په ترجیحاتو کې د ټولو وړاندې پکار ده
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو ګلف نیوز نومي ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان د خرابو اړیکو د عمده لاملونو او رویټرز خبري اجانس د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د غټو خارونو د ګنده اوبو یې د کرکلي لپاره د کارول کېدو په څیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي د دغه دواړو لیکنو لنډیز درته هارون باچا وړاندې کوي
د ګلف نیوز ورځپاڼې لیکنه وایي د افغانستان او پاکستان حکومتونو په دغو هیوادونو کې د ترهګرۍ پیښو لپاره د یو بل تورنولو کار ته دوام ورکړی دی د پاکستان د قبایلي سیمو زیاتره برخه دوه کاله مخکې د هغه هیواد د پوځ لخوا د پیل شوو عملیاتو په نتیجه کې له وسلوالو پاک کړل شوې خو د پولې هغه خوا د ورته عملیاتو د نشتون په صورت کې سلګونه وسلوال د افغانستان خاورې ته واوښتل د لیکنې تر مخه افغانستان دا مهال تر بل هر هیواد زیاتې خرابې اړیکې له پاکستان سره لري پاکستان په افغانستان کې د هند له مخ په زیاتېدونکي نفوذ څخه اندېښنه لري او ځکه نو اسلام آباد په کابل کې د یو دوست حکومت غوښتونکی دی خو افغانان بیا انګیري پاکستان د دغه موخې ترلاسه کولو لپاره غواړي په افغانستان کې خپل یو لاسپوسې حکومت رامنځته کړي هند له افغانستان سره د ښو اړیکو په ترڅ کې هڅه کوي د سیمې له هیوادونو سره خپل تجارت پیاوړی کړي پاکستان له هند سره د خپلې ستراتیژیکي دښمنۍ له وجې د هند او افغانستان د ښو اړیکو او سوداګرۍ پر وړاندې ستونزې جوړوي په لیکنه کې د افغانستان د یو بل ګاونډي هیواد ایران په اړه بیا ویل شوي هغه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ موجوده ګي پریشانه کړي د کابل حکومتي واک اختیار یې واره بیا د سخت دریځ افغانانو لاسو ته د ورتلو احتمال هم اندېښمن کړي لیکنه زیاتوي چین به هم غواړي چې افغانستان امن شي ځکه د نامنای په صورت کې به په سیمه کې د چین د لویو لارو جوړولو پروژې له ګواښ سره مخامخ شي بلخوا د رویټرز خبري ایجنسی ولیکنه وایي د نړۍ د غټو خارونو د ګنده اوبو د کرکیلې لپاره د کارول کېدو په چارو کې د پخوا پرتله 50% اضافه شوې ده د لیکنې تر مخه یوه وروستۍ څېړنه ښایي د دې کار په ترڅ کې د نړۍ شاوخوا 850 میلیونه خلک په بېلابېلو ناروغیو لکه نسناستي او هیزې د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي د څېړنې پایلې ښایي په ګنده اوبو خړوبېدونکې 29 میلیونه ځمکه د نړۍ د هغو هیوادونو ده چېرې چې حکومتونو د دغه اوبو د پاکولو بندوبست نه دی کړی چین هند پاکستان ایران او مکسیکو د دغو هیوادونو له ډلې څخه یاد شوي دي
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په
پدې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال لري تاسو وګي درنو دونکو زو د افغانستان غهار ولایت ته پرنګار کې د دولسم ټولګو فارغانو ته د کانکور آزمایني پروسه پیل شو. د هغه سیمه چارواکي وای چې د کانکور په سکنی پروسه کې د هر ډول مداخلو مخه نیولې ده. په دې لړ کې گاونه هم پورته کړی دي. نور تفصيل به سیمه د مشال لري خبريال شاه محمود اشنواری په راپور کې وو.
د ننګرهار والی محمد غلام منګل وای د کانکور پر روان آزموینه کې د هر ډول مداخلو مخه نیولې. نوموړي دا سرګندونه د چهارشنبه پورې د ننګرهار په پوهنتون کې د کانکور آزموینه د پیل په مراسمو کې وکړي. غلام منګل وویل د کانکور آزموینه سګنې پروسه به چې څلور ورځې دوام کوي د تیرو کلونو په پرتله ډیره شفافه او عادلانه وي.
د ننګرهار ولایتي ادارې او امنیتي ځواکونو په پوره تعهد سره او په ژمنتوب سره د ټولو هر مداخلو چې هغه دولتي اشخاص او افراد دي او یا غیر دولتي مسؤول او غیر مسؤول اشخاص دغوی د مداخلو د مخنیوي لپاره غونډو کې تصمیم نیولی دی او تعهد یې کړی دی چې سږ کال به دا پروسه په ننګرهار کې د نورو کلونو په نسبت شفافه وي او لمداخلو او لاسوانو به پرته دا پروسه ترسره کیږي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی ببرک میخیل د هغو اندېښنو په تړاو چې ګوندې د ختیځ سیمې سهم کم دی وویل چې د کانکور په ازموینه کې هیڅ ولایت سهم نه دی ځانګړی شوی. میخیل وویل په ټول هیواد کې زده کوونکي د وړتیا په اساس پوهنتونونو ته لاره پیدا کوي.
دا ظرفیت یا دا جذب د ننګرهار لپاره وړاندې نه داسې نه دی تعین شوی چې ننګرهار نه به دغومره نیول کیږي او پاتې به نه نیول کیږي. په تیر کال د لس زرو کسانو تر منځ دغه سیالي وه. په ننګرهار کې سکل د اتلس زرو ده. نو دا د وړتیا په اساس باندې دا د ټول افغانستان په سطحه باندې دا سیالي کیږي او انشاءالله چې د ننګرهار حق هیڅوک نشي خوړی.
په ورته وخت کې د ننګرهار دولتي شورا وکیل زبیولا زمری وویل چې اوس مهال زیات شمېر ځوانان چې زده کړې تر لیسانس او ماسټرۍ پورې کړې دي بیروزګاره ګرځي. نوموړي له افغان حکومت وغوښتل چې د لوړو زده کړو څخه فارغ وړ کسان دي په دندو وګماري.
د افغان یوازې د ننګرهار نه بلکې د افغانستان په مختلفو ولایتو کې ځوانان ګرځي. لیسانس اسنادونه په لاس لري، ماسټرۍ اسنادونه په لاس لري او کار ورته نه پیدا کیږي. او په یو کې دا ځینې کې چې ګورو یا په مختلفو ولایتو کې هلته بې سوادان په دې چوکیو کې ناست دی. د یو چا په سفارش باندې د یو تنظیم په نمایندګۍ باندې چې هغه حرکتونه موږ ته د تاسف او د خفګان باعث ګرځي. او
د ننګرهار پوهنتون د معلوماتو له مخې د کانکور په دې ازموینه کې د 1395 او 1396 کلونو د 12 ټولګیو شاوخوا 13000 فارغان برخه لري چې له دې جملې 1300 برخوالې نجونې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
مشال ریتا تاسی غوگی درنو اردن کو جمنی سرسم وس تاسی تا اونیز خبرونه تاندی هیلی اولاندی کو. د نن په تاندې هلی پروګرام کې د سواد د خیر خیګړې د کارکونکو نیلم چټان سره د هغې د کار په اړه خبرې کو او د سرګودي ګلافشان طارق مرکه هم په دې کې تاسو لپاره لرو چې په شلو ورځو کې په موټر سایکل یې ټوله خیبر پختونخوا کتلې ده. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد راځي چې په ګډه سره دې پروګرام ته غوښ شو.
په تاندې هلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د سوات خیر خیګړې د کارکونکو نیلم چټان سره د هغې په کار خبرې کوو.
د ښځو لپاره کوششونه شروع شوي دي چې په کور دننه کې ښځې دي چې هغه ځان له څنګه پیسې وګټي، څنګه ځان مضبوط کړي، په خپل خپل ودرېږي. د سوات خلک قابلان دي، د سوات خلک چې دی هغه عمل پسند دی.
دا به هم واوري د سرګودي ګلافشان په شلو ورځو کې په موټر سایکل د ټوله خیبر پختونخوا سفر وکړ.
منه ابي ریسنتلی ایک نیشنل ریکارډ اٹمپټ کیا جو کہ موټر بائیک کے اوپر 20 ڈیز کی رائیڈ تھی پورے کے پی کے خیبر پختونخوا کے اندر.
د سوات د سیدو شریف نیلم ابرار چټان په سیمه کې د ماشومانو او ځوانانو د خیر ښېګڼې کارونه کوي. هغه وایي دا پردې کار کوي چې ماشومان او ځوانان خپل زیات وخت تعلیم او زده کړو ته ورکړي او د وسلوالو ډلو د استعمال نه خوندي وساتي. نیلم وایي په سوات کې حالات اوس ښه شوي دي، خو د دغه سیمې اوسیدونکي به لا هم وخت اخلي چې خپل هغه زوړ عادي حالت ته راشي، څنګه چې په دغه سیمه کې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو وړاندې وو. نیلم وایي
څنګه چې زمونږ ټول خلکو ته پته ده، بلکې ټول دنیا ته پته ده چې سواد کې داسې حالات تیر شوي دي چې هغې خلک ډېر ذهني طور خراب کړ او جسمانی طور خلک نقصان شي، مالی طور او هغې ټوما نه چې بیا خلک راووت ورو ورو خپل ژوند چې دی نو دوباره یې کم چې دی شروع کړو، آغاز وکړو د نوي ژوند خپله باندې. چې مونږ دې حالاتو ته وګورو، دې خپل ژوند ته وګورو، نو څه خوب شانتي راته ښکاري چې مطلب مونږ بیا یو ځل چې دی خپل ژوند شروع کړی دی. د سواد نه مخکې چې کم د دې حالاتو نه مخکې د سواد کم حالاتو نو هغه دا و چې مونږ به نارملي خپل ژوند ډېر په امن سره تېرو، د شپې به ناوخته ګرځېدو او بالکل امن و. بیا یو ټایم داسې راغی چې سواد حالات ډېر زیات خراب شو او اوس چې دی امن راغلی دی، خو هغه یاره چې کومه ده هغه زمونږ د زړونو نه اوس هم نه وځي. هغه یاره تراه ده په دې ټینشن کې ګرځو چې آیا که چېرته اوس دما کوو شي یا چېرته اوس څوک مونږ وولي، نو هغې ټروما نه لا خلک ورو ورو اوس ورو ورو خلک ځان را وباسي، خو یاره ختمیږي نه. ژوند چې دی نو دلته کې ډېر زیات ښه دی، ښکلی دی. کوشش مونږ دا کوو چې په ښه طریقه یې تیر کړو، په امن سره یې تیر کړو. مختلف خلکو مختلف اکټیویټیز شروع کړي دي، خلکو د پوهو د پاره چې خلک پوه شي، د ښځو د پاره کوششونه شروع شوي دي چې په کور دننه کې ښځې دي چې هغه ځان د څنګه پیسې وګټي، څنګه ځان مضبوط کړي، په خپلو پښو ودرېږي. مختلف طریقو سره زموږ کوشش دا دی چې خلک خپل ژوند دې په ښه طریقه شروع کړي او یو ځل بیا چې د سواد دی نو هغه په خپلو پښو ودرېږي، او خلک وایي چې او سواد دی نو د سواد خلک قابلان دی، د سواد خلک چې بیا هغه عمل پسند دی بیا یو ځل ودرېدو.
په دې وروستیو کې په سواد کې پر ښځو د تشدد یو شمېر رپورټونه مخې ته راغلل. دا چې آیا په سواد کې پر ښځو د تشدد پېښې ولې زیاتې مخې ته راځي او د دې څه وجوهات دي په اړه نیلم چټان وایي.
دا چې دی نو زه به دا ووایم چې په ښځو باندې تشدد چې دی نو دا صرف سواد کې نه دی، دا اورال ورلد کې کېږي. په هر ښځې باندې، په هر ځین ښځې باندې چې دی خامخاصه طریقې باندې تشدد کېږي. مونږ خو زمونږ خلک صرف وهلو ته تشدد وایي، تشدد دا نه دی. تشدد ذهني تشدد هم وي چې انسان ذهني طور باندې هغه معذوره شي، انسان ذهني طور باندې ګډوډ شي. نو دا چې دی په سواد کې چې به و نو داسې د میډیا داسې رول نه و اول چې دا کیسز به فارورډ کول، خلکو ته به ښوول. خو که په ښځو باندې به تشدد کېدو یا به ظلم کېدو نو هغه به صرف تر کور د حده پورې به و، خبره به د کور نه بهر نه راوته. ښځې به برداشت کوو، ښځې به وایي چې دا زمونږ د کور بې عزتي ونه شي. بیا د سواد حالت چې خراب شو دی نه پس بیا کوم دلته چې ارګنایزیشن رالو، نن ګورنمنټل ارګنایزیشن هغه پوهه ورکړه، خلک پوهه کو، اویرنس راغی. نو اوس چې دی اکثر موږ عدالتونو کې وګورو نو ښځې پر خپل حق اغستو پوهه شوي دي. اول که موږ وګورو ښځې به خپل جایدادونه خپل وړیانو ته پرېښودل، ویدا مې رور دی. اوس چې دی نو ښځه خپل حق غواړي چې مال اسلام حق را کړی دی چې ما په دې داد کې لیسې وي. نو دا چې دی دا پوزیټیو طرف ته روان دي دا خبرې. که وسته ښځې تشدد کېږي نو هغه دا پېژني چې آیا زه د سړي ووهلم، بې وجه بې ګناه ووهلی شوم، لاړم رپورټ مې وکړو. نو اصل کې زمونږ میډیا ډېر ښه رول ادا کولی شي او ادا کوي هم، خو خبره دا ده چې مونږ جسته ښځو د تشدد پورې پاتې شوي یو. که مونږ دا خبرې راغونډو او مخې ته یې راولو نو دا پازیټیو راځي. خو که مونږ صرف ښځې ښایو چې ښځو باندې تشدد کېږي نو زما ته نه ښکاري چې مونږ ترقي وکړو، ځکه چې مونږ کوشش دا ده چې ښځې ودرېږي په خپلو پښو. خو دوی جسته ښځو تشدد ښایي، د ښځو کامیابي نه ښایي چې په سواد کې داسې داسې جنکۍ دي چې هغوی دا کارونه کوي. زه خپل باندې زما سره نوري جنکۍ نوري جنکۍ دا څوک نه شو کوي، دا جنکۍ چې دا اکټیولي لګیاري کار کوي. خو چې کله په ښځو تشدد وشي نو هغه خوله کېږي، نو صرف نیګیټیو امیج خوله کېږي. چې کله پازیټیو شروع شو نو په ښځو باندې به تشدد په خپله کم شي.
نیلم وای ملالی یوسفزای دا وخودل چې باید جنکی د خپل بنیادی حقونو نه محرومه نکړل شي. هغه وای هم دا وجه ده چې اوس په سواد کې یو شمیر خزی او جنکی د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره کار کوي.
د ملالا نفس چې دی که موږ وګورو ملالا زموږ لپاره یو زموږ فخر دی. زه خپله باندې په ملالا پسې را روانه شوی یم، په نورې جنکۍ په ملالا پسې. وجه دا ده چې دلته کې ښځو ولیده چې یوه جنۍ چې دا دومره مخې ته لاړه او زموږ لپاره آواز اوچت کړو، زموږ لپاره دا وکړو، نو که فرض که یو بله جنۍ وښووله شي دا جنۍ لاړه، د دې نه به ښځې عبرت لري چې دا جنکۍ کوي موږ هم کولی شو، خو موږ نه ښایو، پازیټیو خبرې نه ښایو. نو زما چې څومره خیال دی، نو د حالاتو نفس چې دی د ښځو تشدد سیوا شوی دی، خو که فرض که هغه صرف جسټ شومنټ په ځای باندې د هغې لپاره خاص اقدامات اوچت کړی شي، نو مې بي چې په هغې کې کمی راشي.
نیلم چې د قانون سبق وایي او په سواد کې د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره هم کار کوي، وایي په ټولنه کې د ځوانانو او ښځو غږ نه اورېدل کېږي. ډېر خلک لا هم نه پوهېږي چې د روانو امنیتي او ټولنیزو مسلو نه څنګه راووزي او په اړه یې څنګه خبره وکړي. نیلم زیاتوي،
اصل کې که تاسو وګورئ تاسو ته به د دې خبرې پته هم لګېدلی چې په دې تیر شوي کال کې کم سے کم 80 کسانو ځان وژلی دی، خودکشیانې سیرا شوي دي په سواد کې. د دې یو سروې مطابق موږ ته څه رپورټس راغلي دي، هغه دا دي چې زموږ دلته کوم ارګنایزیشن کار کوي، نو هغو د پوهې په ځای هغو نه مطلب زور ورکوي چې خپل حق وغواړئ، خو حق په څنګه غواړئ، د حق د غوښتو طریقه ورته نه ښایي. نو موږ څه وکړو، موږ حق غواړو، موږ پرې وتېره ارتاو، موږ تک راچ بای چپ شه ته خو ښځه ذاتې، نو موږ څه وکړو، ژر د آرام ګولۍ به راوالو یا به چوړکۍ راوالو، موږ ځان مړ کړو. موږ صرف دې پورې پاتې شوي، دومره خودکشیانې کیسې سیوا شوي دي په سواد کې. هر ورځ په مخه باندې په موږ کې برداشت بالکل ختم شوی دی که نه. نو زموږ کوشش دا دی چې داسې ارګنایزیشن راشي چې هغه پازیټیو کارونه شروع کړي. که یوه ښځه چې دا د کور نه را ونوځي، خو په کور د ننه که فرض که موږ هغې له څه ښه کار ورکړو، هغه ودرېدی شي. ضروري نه ده چې زه هغه د کور نه را وباسم، مورې زه را کوو کور را وباسم. بیا داسې زمونږ کوم صوبایي حکومت چې دی، زمونږ دا کوم لیجسلیچر چې دي، زمونږ ایم این ایز، زمونږ ایم پی ایس چې دي، دوی چې کوم قانون جوړوي، آیا د ښځو د تشدد خلاف چېرته کې آواز اوچت کړی دی په دې خپلو اسمبلیانو کې، په دې ځای کې د دې ښځو لپاره دا حق ته یادا؟ او آیا زمونږ دې ښځو ته د دې حقونو پته شته که نشته دی؟ ځکه چې که فرض که دا د دوی د حقونو دوی ته د ریډیو په تھرو واورولی شي، دوی ته به پته لګي په ریډیو باندې څوک نه اوري، په ټي وي ورته نه ښایي، په اخبار کې ورته نه ښایي، ښځو ته هېڅ هم پته نشته. که فرض که زمونږ قانون دی، مونږ ته پته نشته. زه خپله باندې دې سبق وایم، ما ته پته نشته چې زمونږ په قانون کې مونږ څه را کړي دي. نو دا پازیټیو خبره به دای چې موږ خپل خلک، خپلې ښځې، زموږ را روان نسلونه د دین خبر کړو چې زموږ قانون زموږ لپاره څه ویلي دي، او موږ د تشدد خلاف خپل کم دی کې آواز اوچتولی شو. او که فرض که په ما څه ظلم وشو، په ما تشدد وشو، نو ماره کم ځای ته تلل پکار دي. دا داسې خبرې دي چې دې نه په طریقه راتلل پکار دي. هغې سره دوه خبرې، یو خو به تشدد کې کمی راشي، دویم کم نن سبا چې کیسز روان دي خودکشیانې کې، چې دې کې به کمی راشي.
اوس هم راځو د سرګودی د ګلفشان طارق مرکې ته. ګلفشان په شلو ورځو کې په موټر سایکل د ټول خیبر پختونخوا سفر کړی دی. 43 کلنه ګلفشان سافټویر انجینیر ده او تر دې مخکې هم په سایکل چلولو کې ریکارډ جوړ کړی وو. زموږ همکاري ملیحا میرزاده له ګلفشان طارق سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په موټر سایکل د پختونخوا د سفر مقصد یې څه وو. ما پرستو کې د یو قومي ریکارډ جوړولو کوشش کړی دی چې په موټر سایکل په شلو ورځو کې په خیبر پختونخوا کې ګرځېدلی یم. د خیبر پختونخوا په اړه هم بهر او هم په پاکستان کې دننه یو منفي تاثر جوړ دی چې هلته ترهګري د ښځو تاکونه نه ورکول کېږي. نو ځکه د خپل سفر لپاره ما د خیبر پختونخوا انتخاب وکړ چې تر ټولو سخته سیمه ګڼل کېږي. زما مقصد د امن پیغام ورکول و. ما ټولې نړۍ او پاکستان کې دننه دا څرګندول غوښتل چې خیبر پښتونخوا هغه شان نه ده لکه څنګه چې ښودل کېږي. پښتانه ډېر پورم نه خلک دي، نو ما دا ښودل غوښتل. د پښتنو په اړه عام تاثر دا دی چې دوی روایت پسند دي. نو تاسو ته څه مسله خو مخې ته رانغله؟ زما تجربه خو ډېره ښه وه.
تر تک مخ کې خلکو ډیره یارولې ځکه چې ډی آی خان کوهاټ بنو او لدا سیسیمو تیر شوې هم چې هلته پوځي کاروایانې هم شوې دي. خو ما ډیر امن ولیدلو، ډیر میلمه دوست خلک وو او زما یې ډیر خیال ساتلی وو. دا سفر تاسو ځان ته خپل برابر کړو کنا چا در سره سمرسته هم کړی وو؟
اصل میں گورنمنٹ سے سپورٹ لینے کی بہت کوشش کی تھی، دو مہینے میں نے رابطہ کیا، لیکن
ما ته حکومت ملاتړ حاصلولو لپاره ډیر کوشش کړو. دوه میاشتې مې د خیبر پښتونخوا له حکومت سره رابطه وکړه، خدای پس د حکومت لخوا راته سونه ویل شول. نو بیا مې خپل هر څه وکړل او په خپل خرچه لاړم. بیا ځینو شخصي تنظیمونو زما مرسته هم وکړه. ما غوښتل چې په دې سفر یو دستاویزي فلم جوړ شي، نو ځکه ما له پروډکشن کمپنیو سره رابطه وکړه. زما دا خیال و چې دا ټولې هڅې باید ریکارډ هم شي، نو هغه هر څه ریکارډ شوي دي او په څو میاشتو کې به یې خپرو. تاسو تر کومو سیمو تیر شوي او تر ټولو زیات مو کوم ځای خوښ شو؟ تر ټولو اول اسلام آباد نه پېښور، د پېښور نه بټخیلا، تر هغه ځایه چترال، له چتراله تر مستور، د مستور نه شندور، بیا واپس مستور، د مستور نه بونی، بونی نه چترال، بیا د چترال نه بمبوریت، د بمبوریت نه سوات، سوات نه تر کالام، د کالام نه بشام، بشام نه بالاکوټ، د بالاکوټ نه ناران، ناران نه هریپور، د هریپور نه ڈی آئی خان، د ڈی آئی خان نه کوهاټ، بیا پېښور او واپس اسلام آباد. زه په دغو لارو تللی یم چې پکې په منځ کې نور ډیر خارونه هم ول. تر ټولو خسته را ته کالام ښکاره شو چې د اوبو رنګ ما په شمالي علاقو کې تر اوسه نه دی لیدلی. په دغه لارو تللو کې څه مشکل خو درته پېښ نه شو؟ زمخ کې په ډبری نظم کنه هم تلی او دغه سیمه اوچته هم وی، لکه د لواری نه تر شندوره لار ټوله کچوا، نو زما رفتار به د لسو او شلو نه اډو زیاتې دونه، نو زه به اکثر را پرې وتم. په موټر سایکل زما وړې حادثې هم شوې دي او یو پکې کافی لویه هم وه. دویم ماته د هوا د بدلون له امله مشکلات را پېښول. په شندور کې واوره وه، په لاره کې به چرته باران و، بیا یو ځلی زه د ڈی آئی خان سختې ګرمۍ ته لاړم، نو دغه بدلون په ما کافی اثر کړی.
دا وا ته دې اونې تاندې هلي خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مستے گم مستے گم تپ مین کے مستے گم مستے گم یار بند پبند ماتے گم ماتے گم یار بند پبند ماتے گم ماتے گم تپ مین کے مستے گم مستے گم تپ مین کے مستے گم مستے گم گم تبسم در جاری گم جاری گم یار بند پبند ماتے گم ماتے گم یار بند پبند ماتے گم ماتے گم تف مین کے مستے گم مستے گم تف مین کے مستے گم مستے گم